په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم، نن جمعه ده، د غویي اسور څوارلسمه د مې میاشتې درېمه. په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه ادارې نن د مې میاشتې د درېمې یا د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځې په مناسبت په ویلامه کې لیکلي چې په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدردانۍ کوي چې د ملت د خبر ساتلو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم خپله هڅه کوي. په اعلامیه کې د یوناما د مشر روزا اوتونبای په وینا لیکل شوی چې د خبریالانو کار د یو باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی نن په کابل کې ویلي د دوی دولت د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د بیان ازادۍ تجمن دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په ویلامیه کې ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته 215 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پورې ځنډول شوی. د دغه بنسټ په وینا په دې موده کې د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 300 زیاتې پېښې ثبت شوي چې په هغوی کې زندانی کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښ او د طالبانو د غوښتنو جبري منل شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پرګڼو اړو کورونیو خپلې مرستې بندې کړي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته ویل چې روانه مې میاشت کې 2.5 میلیونه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی سي. د ده په خبره په جون میاشت کې به د بودیجې د کمیدو په خاطر پر 2 میلیونه اړو او وږو کسانو مرستې بندې سي. ډبلیو ایف پی روان کال پر 10 میلیونه اړو کسانو خپلې مرستې بندې کړې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي چې په پاریس کې د 2024 میلادي کال د اولمپیک لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړ. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دویم وار دی د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کوي. فرزاد منصوري چې د مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لارموندنې لپاره مسابقې کړي او د برنزو مډال یې ګټلی دی. منصوري له خلکو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره یې دعا وکړي. په پاریس کې د 2024 میلادي کال د اولمپیک مسابقې د جولای له 16 د اگست میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیری وژل شوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره سوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګازیت یوروپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوي. د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیری ټپیان شوي دي. سټیفن سجورنی ویلي اروپا او شریکان به یې د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوز ناکامي څرګنده ده. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې نه دي. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یو بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې چلوونکی پر بس موټر بې کنټرول سو او په نتیجه کې یې بس د ګلګت بلتستان یوې ژورې کندې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې ملایانو د جماعتونو په لوډ سپیکرونو کې دا اعلان کړی او له خلکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. د ژغورنې عملیات ختم شوي او په 1 ټپیانو کې د 5 هغو وضعیت خراب شول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین وایي هیڅ داسې نښه نشته چې حماس ډلې دي په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې وي. د امریکا پوز په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیسته چې په 4 ورځو کې به پرانیستل سي او له دې سره به غزې تړنګ ته د بشري مرستو رسول چټک سي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي چې د خرابې هوا له کبله د دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخې سوي دي.
آزادی پڅپوکی
درم واجی
آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ په چپو کې د دیونې په خبرونه کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. دیار لس کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د مې د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک و چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده په کې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیره پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړی او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهالي فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خبرونه کې څیړو. په خبرونه کې به وروسته سره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي سره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب ډیره مننه په خبرونه کې لا ګډون څخه. لا تاسو به پایل کو دی اسامه بن لادن لا وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه؟
مننه صاحب، تاسو لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه داس فکر کوم کله چې تاسو د فشار وسیله کاروئ، فشار په یوازې دې نه چې هغه مشکل حل کړي، هغه دوچنده کړي، یعنی یو عکس العملي پروسه رامنځته کړي چې هغه بیا د لومړي ځل د فشار نه قوي. په هر صورت سوال ته کراو شو، یعنی د دیارلس کلونو کې سره د دې نه چې نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی، د القاعده رهبري له منځه تللی، ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو، او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراته دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره، یعنی دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی، او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو، بلکې په منځنۍ آسیا کې، د آسیا په نورو هیوادونو کې، په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګر ډلې رامنځته شوي دي. یعنی دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي، او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي، دا د لویو استخباراتو سیګند دي دا هم یو فرضیه ده لیکن ټول فکر داس نه ده یعنی په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره ده په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب، تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلی ډلې اماسي چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نور نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته دی فعالیتونه کوي، طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پیښېدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې ده، سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس
مهرباني
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی وو چې دوی به القاعده یا نور ترهګرې ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي، یعنې په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنې دا د دې ښکارندوی دی چې یعنې هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنې د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي، دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغه له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان او سرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنې په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته دی اغوی لپاره یو پلمه دا و چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړی وو او افغانستان هغه خاوره و چیرته چې اسامه بن لادن پټ وو او لدې ځای بریدونه پلان کړل تقریبا لدرې زرو درې نیم زرو زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل د سپتمبر د 18 نیټې په بریدونو کې او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصول له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقه مندۍ و له کبله وو او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده په جهاد کې، مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې دلته مصرفولې او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې وو، اسامه هم په هغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم، انجینر محمود د جلال آباد د طب د فاکولټي رئیس و. انجینر محمود لاړ سودان ته او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته او د هغه ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړ، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې هم دې ډېر امکانات نه درلوده. نو انجینر محمود لاړ. انجینر محمود د مولوی خالص یو قومندان د لاړ د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوست. او اسامه بن لادن راوست په ننګرهار کې، بیا وروسته په خوږیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو، کاروبار حساب کتاب. حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل، خلکو ته به یې امرنهیه کول او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په مخه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول، نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري، هم د خوندي وساتي، د انتقال کړه د ننګرهار نه قندار ته. او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې وو، دی په قندار کې وو، د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده. او بیا کله چې دغه 11 سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې، نو بیا دی بېرته په دغه اخره شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته. او په دغه وخت کې د توره بوړه کې وو. هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو، دغه عملیات پیل شو، نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسېدلی وو. امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل وو چې دی توره بوړه کې محاصره وو. او که ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدو.
افغان ژورنالیست سمی یوسف زای چې هم د تاسو یادونه وکړله، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري، د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړي توګه ریپورټونه چمتو کوي، او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي، معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس را سره دی یوسفزی صاحب، مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله، موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح مانوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ د غږ نه اورو، په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وس صحیح شو.
او د دغه په مقابل کې سلام سره خپل جګړې او لایکي او هم بیا اوس پالیسي ته وایي د القاعده بشر په کاندان او اوس نو سې یو په ورته وخت کې چې کله په واټو یا خپل نظام په دې د طالبان د او په دې کې په دغه مسله باندې نو د وینډ او د ستاره بیا چې کله تر یو څه کوټره مو په شنو کې القاعده کردار کم شروع تعلق موجود ده. عملا ذکر نکوم چې دا وخت کې طالبان وګواړي یا د القاعده مجبوریت ولري، طالبان او یا د طالبان کوم مجبوریت ولري القاعده وته، خو یو نړیوال ګروپ رامنځته شو چې یو په خپل القاعده د اوسامه بن لادن د وجود کېدو وروسته، د ظاهري د وجود کېدو وروسته القاعده اوس خپل یعنی یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي، پټ کړي دي او متظاهر دي خپل دور او دا القاعده او طالبان او اړیکې ذکر کوم چې کنا یعنی یو بل سره عقیدوي یا یو بل سره کېدای شي مانوي لحاظ باندې یو بل سره پوښتنې کوي. فکر نه کوم چې طالبان د القاعده په افغانستان کې د ډلې په شکل کې، حتی د درې څلور کسانو د ګروپ په شکل کې وجود ولري. ظاهري مقابل ته رالی، دا چې څنګه رالی راوستل یې هم یو اشتباه وه، بیا د هغه نه ساتل بیا طالبانو دپاره اشتباه وه او د طالبانو اعتبار خراب کړو. خو د غونډو وروسته فکر کوم چې په دې سیمه کې د القاعده دپاره دا وخت هغومره ضرورت لري نه القاعده دي. خو بیا هم فکر کوم چې ایران او پاکستان او د افغانستان په دې سرحدونو کې د القاعده یو څو مشران اوس هم کېدای شي تحرکات لري، خو هغه ټول اقتصادي دي. نو اوس هغه فکر کوي چې پخوا په ډول باندې په څنګهونو په قاعده مشرانو دلته افراد او کیمپونه لرل، امریکا ور باندې بریدونه کول، په خوست اوس په هغه شکل باندې القاعده پاتې نه ده. او په افغانستان کې طالبانو ته نور ضرورت نشته، ځکه طالبانو سره د مرستې نقصانات زیات دي او د قطر د تړون ټول مرکز د امریکا لخوا په دې وجه دوی باندې القاعده سره تعلق نه ساتي. زه فکر کوم دا وخت د القاعده کوم فعال حضور په افغانستان کې نه کوم، خو بیا هم دا داسې خلک په قبایلي سیمو کې چې ټیپي قوت زیاتېږي، نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي، ځکه د القاعده او د ټي ټي پی تعلق د شلکلن تعلق وو د 2001 نو تر 2001 پورې. خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق وو هغه د 2001 پورې شپږو کالو تعلق وو، او د پاکستان نه دوی لکه خپل وختونه کې ډېر زیات فعالیتونه کول، او اکثر مشرات هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې ټي پی او د نورو کسانو سره یو ځای اوسېدل یا ونیول شول یا ووژل شول.
یوسف زاسه به مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره، دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوتونو کې دا سينخې نه خاني او خودل شوې ګوند په زینو کې پډیر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځنې مرکزونه دا وسل دي په ځنګړې توګه د طالبانو بیا واکته لرسېدو ورسته. دغه ریپورتونه څومره پر ځای دي؟ او یو ریپورت کې د ملګرو ملتونو ویل شو چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه دي ټي ټي پی سره مرسته کوي. ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکی تماس په کوم بنسټ باندې کیدی شي؟ دواړه له یو بل نه څه غواړي؟ آیا ماغه مجبوریت دي چې څو کال مخکې افغان طالبانو درلود؟
نا فکر نه کوم چې اوس القاعده هم یو امر خپل طوانه یو आवाज نه ده. نه بل دین نور ستدي د کوم کریزم نشته ده. ټي ټي هم دی خو هيا اوس غوي ټولانو بدون یا د نړیوال سره دی د دې ټولو سره د مرستي یا د نړیوال جندي خبره نه کوي. یو څه چې القاعده سره دې کېدل څه خطرناک دي، دغه سره هم تعلق کوم رانه د پاتي راپورونه چې تاسو خبره کوي هغه راپورونه مان ته تللی دي. په دغه راپور کې تر ټولو غټ کریکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري وو. ابو اخلاص المصري په کونړ کې د کونړ مرکز کې دی او سی په 1900 جهاد په وخت راغلی دی. اوس بیا هغه ورته په افغانستان کې واقع کړی دی. د پتیر رژیم په وخت کې هم ته ویدلو اګه یې ډیر یو خو شهاب ډیر خراب دی، بل ذهني توازن برابر نه ده. هغه د دې وجود نه ده چې هر عرب چې په افغانستان سره هغه دی القاعده وي. خو هغه خپل چې کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه په نوم داتو هر عرب القاعده نه ده. البته دلته باید دې بنا راټول شي جهاد وکي اوس د کوم یو نه پورونه چې دی هغه څه نه ده مفروضو دنیا ونه ارزه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي. خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینو اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپله بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې دنه داسې څه نشته ده. هغه کس چې دوی ډېر ستر معرفي کړی ده ابو اخلاص المصري هغه غریب په جلال آباد کې اوسېږي، او زه فکر کوم چې دومره د غربت ښکار ده چې حتی ماخام او زهار ډوډۍ نه لري. اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته. خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه د ډېر دقیق وي. ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده، خو بیا هم دغه مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي تر څو طالبان د دغه غافل نه شي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي. خو بهر هم آینده کې څوک نه شي ویل که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې دا پاکستاني چې طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پیژني. نو دا نو طالبان هم د شپې په حالت کې داسې مرسته چې تاسو په رسمیت نه پیژني او دا ګروپونه چې تاسو ورته په جګړه کې لدی د پاره چې تاسو د پاره موږ سردار جوړ کو، نو بیا موږ مجبوروي چې دا خلکو نه حمایت وکړو. خو په حال کې فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده. لکه یو ځل تاسو په پیاد چې شاهزاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس دی حکیم الله مسعود سره ناس وو او دغه بیا ولاړی په نیویارک کې بریټ وکړو اکثر یې راووتلو. هغه وخت کې امریکایان ډېر ویرېدلو چې ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري. او په لحال چې طالبان ټي ټي پی کومه شرطه بده هغه د طالبانو پیروي کوي، هغه ډېر زیات نړیوال جهاد د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعلق بنیاد نه ساتي. په دې باندې باندې وو آینده کې د القاعده لپاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو لپاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات شانسونه نه ګورم. خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري، او په دې ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کوم مرسته کوي، نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي. او په دغه ځایاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم بریک تر سره کړي، خو بیا هم یعنی موږ هم شویل چې 100% القاعده به خلمن ځل یان د القاعده او داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجنې تایید نکوي یعنی عمر دوی مشرتابو نه لري سره دی چې ورکی کې سفندر یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرتابو دی خو دوی په اړه باندې ورکی کې چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې د دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې هغوی بل خپل ګروپ جوړ کړلو مله فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې پخوا و ځکه چې پخوا سبسوک د وست یا د غرب خلاف کېدلو یوازینی ګروپ چې ورتللی شي القاعده و چې خپله هغه غوسه سلامونه شوی اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په یمن کې راکا سارشتہ دا مکمل ډول دا خپل موږ نه ده کله خو دا وخت انتظار کوي چې یو ماشه په هغه وخت کې
ډیره زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لاره کې کورم آباد موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف زسب غږ اوریدلی شو وامرید لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکه بلا هله د چې اوریدونکو اولیدونکو د موږ معذرت ومني دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دی آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام پر رادیو واوري او همدارنګه دی ازادي رادیو دی یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لا لاري پښوندې بڼو ګوري دی امریکا غا غشنا دی سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرزم و بخی چې یوسف زای صاحب پلار کیو او داسې په لند منډه باندې مرا واخیسته خو تر تاسو مخ کې زه یو اوریدون کی تورزم مهرباني وکي څو کوم ځای خبرې کوي
ډیر زه تمنه نه شغله انت محترمه تاسو سلامونه او د زدرې ټولو کډم نه اوریدون کته ملمنوت تخنیکی هم کار په دې درته شبي استخر محمد خادم مد واشیر ول سوالې دین من واشیر ول
خادم سب ستړی مشه دی واشیر ول سوالې نه
ډیر زه تمنه نه ژوندې وسې موږ په دې لیست تاسو ملمنه به ټول شاست
خوشاله اوسې دی موږ نن موضوع دا ده چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري طالبان وایي چې نه لري که څه نظر لري په دې مهرباني وکړي
ډیر زه تمنانه شغله انس محترم از به تقریبا د اتو کال شوخه بوم چې کله په دې باندې مش خبر سره چې ایمن الزوایری د ازادي راډیو سره څه معلومات اوس یا خبر رااله دې وجلته وي خو زه په دې باندې نه پدم دغه زموږ کورنۍ یو تر څنګه د سیمې کسان هغه د خوښنی سرګند ولادت ما په خپل په فکر یا په دې کې دا سره ګرځده دا شاید موږ شناخته کاسي وروسته ترګه چې راپوستو چې ایمن الزوایری یا وسامه بلابن چې دا کوم کاس وو نو بیا ترګه ورسته چې زه کوم بر درک لر معلومات سره بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم نو ته نو کاس پاره نه د دې موږ نه باندې پوسټ وی نام دا په دې باندې باور چې د افغانستان کې دا یو ډله ووس
ا ل واشیر نختر محمد خادم وو زه براشم اتمر صاحب ته اتمر صاحب مخکم ل سمی یوسف زینه باور دل زینه ټکی چې هغه فکر کاوه اغه یو خبره وکړه چې وس القاعده دی اغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینه مرجع نه ده چې غوښتلې ودرېږي اغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا په اسلامي ټولنو او نړۍ کې دی لویدیز مداخله وګڼي دی وایي چې وس دغه خلک بلا بلا درسونه لري یو خیله دغه درسونه دی داعش وسلواله ډلې داعش وسلواله ډلې سمر لال قاعده سره تړاو لري فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و امدسي و کنه او دا وس ربط لري دا دواړه څنګه دې والي لري او څه جلا والي لري
ګوري خبره دا ده چې دوی خپل پانا بدلی او اوسم کتاسی او گوری در طول مختلف اسلام پالا تر اگر دل چی دی دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسې اشاره ورته وکړو په عراق و په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعدې غړی و بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود همدغسې البغدادي دا د القاعدې غړی و بیا وروسته دی د داعش مشر شو نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره دی چې د زمانې سره سم دوی نوي جلب و جذب کړي نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبریږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزي آسیا کې یا منځنۍ آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یمن کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زبانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلوي چې څومره د همغو امکاناتونه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایي دا اختلاف نظر لري
اتمر صاحب که دې ته راشو د عام افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو ښایي ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړي مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولي په کلونو کلونو ورسره بندیانې وي بېرته یې راخوشي کړي تنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پېښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پېښېږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومت والیو یعنی د دې د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه راوستي
ګوره په حقیقت کې لکه چې مخکې ما عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که مونږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب راروان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ جمال ناصر یو نشنالست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه و قدرت رنګېدل مثلا په الجزایر کې وشو په عراق کې وشو په لیبیا کې وشو په سوریه کې وشو او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي هغه وخت کې د دوی هدف ډیر هغه ملي ګرانه جنبشونه و، ډیر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې د اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي، داسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان له دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې، په افغانستان کې داوود خان، او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول، جنرال تیتو، سوکارنو په اندونیزیا کې، دا هغه څه کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې را راوتی و دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي او د چا خبره نه شرقي او نه غربي، یو غیر منسلک جنبش دې جوړ کړي. او په هغه وخت کې دوی بریالي هم شول په دغه کې. دلته منابع ډیر زیات دغه هیوادونو سره وو، مثلا ایران یو قوي هیواد و، منابع ډیر درلودلې، خپله جمهوریت متحده عرب یا مصر دی ډیر درلوده، خپله لیبیا چې تروسه پورې هم دغه منابع ډیر زیات دي، او همداسې دغه نور عربي هیوادونه. امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شول چې دغه اسلام پالې ډلې دوی رامنځته کړي. په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو ترمنځ یو لوی لانجه وه. نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بونم، د فلسطین د جهاد بونم، دوی مبارزه پیل کړي چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي.
دا شوروي د شوروي یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغیز درلود په دې برخه کې؟
بالکل اوس دای دغه نه وروسته دی. د شوروي یرغل افغانستان کې په 1991 کال کې شو، اما چې تاسو خبرې کولی دا د 50 لسیزې او د 16 لسیزې خبرې دي. یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړو، دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول، دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو. او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره و چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونو د خوانه پر مسلمانانو باندې کېږي، د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي. همدغه و چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور هم فکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډېر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل. او امریکا څه غوښتل؟ امریکا هم د دې قوتونو نه په استفادې سره، ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و، او تجهیزات سلا امریکا ورکړه، پیسې سعودي عربستان برابر کولې، او پاکستان د دې لویې پروژې تطبیقوونکی و. دا خبره زما نه ده، دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو کوم. دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې مونږ جوړې کړې دي، او همغسې مو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه، استفاده یې وکړه، کله چې بیا غوښتل چې استفاده ترې ونه کړي، په دې نوم چې دوی ترهګرې دي او دوی زمونږ منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی، دوی له منځه وړي. اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی. زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا په کار دی چې افغانستان وژغوري. مونږ دغسې یو بل بحران ته لاړ نه شو. چې زه ګورم دغه بحران ته مونږ ورو روان یو، او دا زمونږ دپاره دغه 45 کاله مونږ یو لوبه پهس تېر کړو، بیا به یو د بل لوبې پیلي چې دا به افغانستان ډېر زیانمن کړي او تباه کړي.
مننه اتمر صاحب زه ایران خدا سي ښکاری چې دی القاعده شبکه کتام تاسو ورته اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر میرمن کلینټن یو ویډیوي کلیپ شته چې هغه وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغه ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړل شي، او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یو فاجعه په امریکا کې رامنځته شول چې القاعده پوری وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشه القاعده شبکه وا او زخت زیات کسان په غپیخه کې وژل شول د الوتکو په وسیله باندې، د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اما چې تاسو مخکې ویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت، راځي چې لاړ شو بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې وشل شو. دل تر سره یو ملمه ده تو خسب د بر واخلو بیا زتا سترزم مهرباني وکي تو خسب
نیکې دي احترامات وړاندې کوم چې تو خیم د زابل ولایت چې ویل ول سوالي فون ما راځي کېږي مو په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیف او مشکلات او انقلاب کې مدلته ځوان او رات سبا کړی ده مو په افغانستان کې ګرځېدلی یا وینو یې پوس مور یو خارجي په دغه امارت کې په افغانستان مو په سیمو کې هیڅ کوم نه دلیدلې، نن تاجک لیدلې ده، نن ازبک لیدلې ده، نن عرب لیدلې ده، موږ دې تاریان یو سده ملګری ملتونه بزرگان دي، آیا دې دلې وسیږي دې له نیویار کزه خويني او موږ دې دلته نشو لیدای؟ دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، دلته د دې مرکزونه شته نه لري، بیا تیر بیا سې دی وي دروزم تون لري څلور ځای روزل کیږي، نو دا مست بيخي یو غربي تبلیغات ښکاري چې ملګري ملتونه هم د غرب تر اثرات لاندې دي، دا یو تبلیغات
نو تو حساب مخکې مثلا چې مخکې وو وسولې نه لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې وسیده وس څه بدل شوی دی چې تاسو فکر کوئ چې وس نشته؟ خو بیا ما غدي طالبانو حکومت دی د ماغو امارت دی،
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربه حاصلېږي، په وخت کې یو ډول حالات او بل ډول حالات دي.
مننه تو حساب له تاسو مننه را بو شو اتمر صاحب ته اتمر صاحب
ګوري تاسو وای چې داعش نشته، داعش کنه وای د څوره زمخ کې قندار باندې چا بریدوک او د کابل بانک مخې ته دیرش کسانه چا ووژل او د دې مسؤلیت پیاول داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والي داود مزامل چا وویشت چا ترک، او د قندز والي چا ترک، د بدخشان معاون د والي چا ترک، دا ټول داعش مسؤلیت اخیستی. او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د گزارې په جماعت باندې د شیعګانو په مسجد باندې برید وشو او کسه ووژل شو، د دې مسؤلیت هم داعش اخیستی. نو داعش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کی، بیرغ هم پورته کړی دی. نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې موږ دا عملیات کړی.
موږ د ده هدف د القاعده نه و، دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي.
ګوري القاعده عربان ما لیدلي، کته نه دی لیدلی، ما لیدلي القاعده عربان په ننګار کې دوی افغانانو سره ودونې کړي وو. دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل، پاسونو باندې ګرځېدل. ما مخې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې پاسونو ګرځېدل، دا زما خبره جلال آبادیان اوري. زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم. نو القاعده موجود دی، دا چې ما وویلی چې دوه والیانه دي، دا زما خبره نه ده، دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم. دا راپورونه تاسو وګورئ په هغه کې دي، دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم. زه خو یو کس هم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم. نو پار صورت اوس
واقعاً تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګا د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماس لري.
یقیناً همدغه خبره ده، زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره ان صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم، تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو، امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه. افغانستان چور خوشه که ولاړ، نو افغانستان لس کاله هغه سه ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال دردونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره. نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات کړ. د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله، اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې، ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي. دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري. او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع، حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي، دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه، ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي؟ هلته هم خو بشري حقوق دي، تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې، ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي؟ اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي، ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي. البته که نور لوی لوی ستراتیژیګان دلته شامل نه وي.
اتور صاحب دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو، په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته، په افغانستان کې جګړې، بمبارۍ، نښتې، ځانمرګي بریدونه، چاودنې، انفجارونه وشول، خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا په شتون کې افغانستان کې منګه شاهدان چې په ورځ کې دوی هر ورځ یا یو ورځ وروسته دوی په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګانې کولې، هدفي وژنې و، د القاعدې مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو ویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی، نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوڑې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص واکونه چې راغلل د پاکستان د فضان هم تیر شول او د اباد آباد تر خاره پورې ورسېدل. آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بې خبره و؟ که دوی داسې بې خبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه په درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغورئ. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بی. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي. لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتدارۍ باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا یې یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان د پیادهګري نه وباسي، ځان د شاه جوړ کړي، ځان د وزیر جوړ کړي. دې شطرنج کې د پیاده رول د نه ادا کوي، هغه رول د نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک دې دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستله، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بیچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمار. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسوو. اسحاق اتمر نه چې په برلین کې د پوهنتون استاذ دی، افغان سیاسي څېړونکی دی، مننه کوو چې له موږ سره خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي نه مننه چې خبرې راسره وکړې.
ساعت